خبرين.
ډیر مننه کوم مصطفی صدیقی. قدرمن اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې، سلام وړاندې کوم او د یو سات خبرونه ته مو هرکلی کوم چې تر 9 بجو پورې دوام کوي. په دې یو سات کې به په برکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د غړو هیوادونو لخوا او بخښه د ناتو د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو لخوا بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د ژمنو په اړه راپور له نورو مطالبو سره یو ځای درته وړاندې کړو. خو له راپورونو مخکې خبرونه لرو چې دا د احمد شیبری وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا د ناتو د غړیو د پریټه وسایله چې افغانستان ته نور عسكر لیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسمشر کرزی د جمهوریت ریاست د دورې له پای ته رسیدو سره به بهرنی پوځان له افغانستان ووزي. د پاکستان د راولپنډي په چاودنه کې پولیسکونو کسان وژل شوي چې دوه پکې جنرالان دي. او د روسیې په مرکزی شهر پیرم کې په یو نایټ کلب کې چاودنې لږ تر لږه سلطنه وژلې دي. د خبرنو تفصيل: د امریکا متحده ایالاتو د ناتو د متحدینو د پریکړه وستایله چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. د سپین مانی ویان رابرټ ګیبس ویل واشنگتن د دې پریکړې راضي دی چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته لایخیانو سره د جګړې لپاره نور عسكر لیشي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ویلي وو چې د امریکا تقریبا 15 متحدانو ژمنه کړې ده چې په مجموع کې تقریبا 2000 نور عسكر له طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته واستوي. د ښاغلي راسموسن په وینا نور ژمنې به هم په دې برخه کې وشي. راسموسن دا څرګندونې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. د وویل د غځواکونه به را روان میلادي کال افغانستان ته واستول شي.
will send more forces to the mission in 2010.
لشتر لژا 15 وادونه به نور ځواکونه په 2010 کال کې ولې شي. د شاوخوا 2000 نور پوجان وشمنه شوې ده، خو نور وشمنه هم کیدون کړي. د امریکا له برخې سره چې 6 کال عسكر لیشلې دي، په 2010 کال کې به په ایساف کې د پوجان وشمیر لشتر لژا 10000 زیات شي. د بروکسل غونډه وروسته تر دې وشوه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ پریکړه وکړه چې 1500 نور امریکایي عسكر به افغانستان ته واستوي. افغانستان ته به د اضافي پوجانو لاستولو سره د بهرنیو عسكرو شمیر په دغه هیواد کې 140000 ته ورسی شي. د امریکایي او بریتانیایي پوجانو په ګډون تر 1000 ډیرو بهرنیو عسكرو د طالبانو پر ضد په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړي دي. په دغو عملیاتو کې چې د کوبرا د قهر په نامه یادی چې د افغانستان د ملي اردو سرتیری هم برخه لري، په افغانستان، منځنۍ آسیا او عراق کې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندې عمومي قمندان جنرال پیټرویس د هلمند عملیاتو په اړه وویل دا عملیات افغانستان ته د نورو 1500 امریکایي پوځیانو د استولو د تیاری لپاره پیل شوی دی. جنرال پیټرویس اسوسییټډ پریس اژانس څرګنده کړه چې بهرني ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په هلمند او کندهار کې د مهمو شارونو شاوخوا امنیتي ساحه پراخوي. بلورته د امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام پیلټر وویل د کوبرا قهر عملیات د جمعې په ورځ د هلمند په شمال کې په دینیت پیل شول چې د طالبانو د اکمالاتو لارې قطع شي. تر دې مهاله د عملیاتو په ترڅ کې امریکایي، بریتانیایي او افغان عسکرو ته د اوشتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. اسوسییټډ پریس اژانس د هلمند د والی په وینا خبر ورکوي چې لږ تر لږه 4 طالبان تر اوسه په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وای افغانستان ته به ایتالیا زر نور عسكر او 200 پوځي روزون کې واستوي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې پرون فرانکو فراتینی د هم وویل چې جګړه د حل لار نه ده او باید نړیوال له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې وکړي. همدارس د حکومت جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیله لري بهرني ځواکونه د ولسمشر حامد کرزي د جمهوریت ریاست د دورې تر پایه له افغانستان ووزي. د بریتانیا د اپوزیسیون ګوند مشر ډیوډ کامرون وای که چیرته د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بریالی شو د اوږدې مودې په مخه به له افغانستان سره ژمنی وکړي. د محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کامرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د بریتانیایي پوځانو پاړي کې خبريالانو ته وویل موږ باید د افغان ځواکونو روزنې ته ډیر پام وکړو څو دې ته زمينه برابر شي چې بریتانیایي عسكر له افغانستان ووځي. ښاغلي کامرون زیاته کړه کله چې موږ پوځان له دغه هیواد ووځي بیا هم باید موږ له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړو. د بریتانیا د اپوزیشن مشر پر سر اعظم ګورډن براون انتقاد لري چې په افغانستان کې بریتانیایي پوځان سم نه دي مجهز کړي. بریتانیا اوس په افغانستان کې 9000 عسکر لري او د دغه هیواد سر اعظم ژمنه کړې ده چې 15000 نور سرتیري به هم افغانستان ته ولي شي. په پاکستان کې سیمه ییز رسنۍ خبر ورکوي چې په راولپنډۍ کې د وسلوالو د بریت په ترڅ کې دوه جنرالان او یو شمېر نور پوځي افسران وژل شوي دي. په دغه بریت کې چې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې ترسره شو، تر 15 تنه ډېر کسان پکې ووژل شول او پولیس وایي په لسګونو پوځیان او جګپوړي پوځي چارواکي پر لمانځه ولاړ وو چې بریت کوونکو ډزې پرې وکړې او مخکې تر دې چې ځانونه وچوي لاسي بمونه یې هم استعمال کړل. د روسیې په مرکزی شار پیرم کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې لږ تر لږه سل تنه وژلې دي. د بیړنیو پیښو د مخنیوي مسؤلانو وویل په دې چاودنه کې 60 تنه نور ټپیان شوي دي. پولیسو په پیښه کې د مشکوکو ترستانو لاسرل رد کړل او څرګنده یې کړه چې دا چاودنه د اور لوبې له امله شوې ده. د پیرم شار تقریبا 12,000 نفوس لري او د روسیې شپږم لوی شار دی. په پیرم کې چاودنه د تیرې اونۍ په خونړۍ بمي چاودنې پسې وشوه چې د ماسکاو او پیټرزبورګ ترمنځ د سفر پر مهال په اورګاډي کې وشوه. شپږویشت تنه یې ووژل او تر سلو ډېر یې زخمیان کړل. د دغې پیښې مسؤلیت د چچن بیلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی و. د امریکا متحده ایالات او روسیا وایي چې د ستراتیژیکو وسلو د محدودیت په برخه کې د پخواني تړون د اصولو ملاتړ کوي او د دغه تړون له پای ته رسېدو سره به ژر تر ژره بل تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمتر میدویدف په یو ګډ بیان کې وایي چې دواړه ټینګ عزم لري چې د ستراتیژیکو وسلو په برخه کې به چې څومره ژر کېدای شي نوی تړون لاسلیک کړي. په بیان کې دې ته اشاره شوې ده چې دواړه هیوادونه د دسمبر تر 15 مخکې چې پخوانی تړون پای ته رسي ونه توانېدل چې بې موافقې ته ورسی شي. دغه تړون چې په 1991 میلادي کال کې لاسلیک شوی و نن پای ته رسی شي. دغه تړون په دې هدف شوی و چې ستراتیژیکي وسلې کنټرول شي. دا د دې سات خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو خپریږي. په دې خپرونه کې وړاندې راپورونه لرو. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونۍ غونډه کې غړو هیوادونو افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو د استولو اعلان وکړ. خو روسیا وایي سره له دې چې په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره هر راز همکاری ته چمتو ده، په دې هیواد کې به په پوځي عملیاتو کې برخه ونخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د ولسمشر باراک اوباما وینا د ډیرو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شوه، خو اکونومیست مجلې په یو تحلیلي مطلب کې پر دې وینا یو لړ انتقادونه هم کړي دي. د دې تحلیل جزئیات به درته وړاندې کړو. په هرات کې امنیتي چارواکو داسې توغندې موندلې چې په 2006 میلادي کال کې جوړ شوې دي. اونیس پروگرام آزادی او اوریدونکي چې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی دی هم پر نورو مطالبو سربیره په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو ژمنه وکړه. په دې راپورونو کې ویل کیږي چې غړو هیوادونو افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته د ناټو د متحدینو لخوا د نورو پوځیانو د استولو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د پوځیانو د استولو پریکړې واشنگتن ډیر خوشاله کړی دی. د رابرټ ګیبس تر څرګندونو مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن په بروکسل کې اعلان وکړ چې شاوخوا 2000 نور پوځیان به له طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته واستول شي. په دغو پوځیانو کې تر زرو زیات د ایتالیا دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په حاشیه کې آزادۍ رادیو ته څرګندونې کړې دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل چې له افغانستان سره به خپلې اقتصادي مرستې دوه برابره کړو او دغه هیواد ته به 1200 نور ځواکونه واستوو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو کې به 1000 تنه پوځیان وي او 200 نور به یې پوځي روزونکي وي څو د افغانستان ځواکونه وروزي. ایتالیا اوس په افغانستان کې 2800 عسکر لري. د دغه هیواد نوي عسکر به د روم د پوځي چارواکو په وینا په هرات کې ځای پر ځای شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه د دې لپاره کړې ده چې د افغانستان د امنیت له تامینېدو سره د ایتالیا، اروپا او د ناټو د غړو هیوادونو امنیت هم تړل شوی دی. شغلی فراتینی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر د انتقالي ستراتیژۍ ملاتړ کوي او له افغانستانه به وروسته تر دې چې حالات ښه سي خپل عسکر وباسو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر دې خبرې ته چې د 2011 میلادي کال په جولای کې خپل عسکر له افغانستانه باسو اشاره وکړه او ویې ویل هغه مهال به د پوځیانو د وتلو پیل وي. ولسمشر اوباما اشاره کړې ده چې په 2011 کې به پوځیان باسي. دا باید د پوځیانو د ایستلو پیل وي او د عسکرو بشپړ وتل به د ولسمشر کرزي د جمهوري ریاست تر پایه وي چې پخپله ولسمشر کرزي دا خبره په کابل کې اعلان کړې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې په افغانستان کې د جګړې له لارې نه شو بریالي کېدی، باید پر نورو لارو چارو غور وکړو. موږ به له پوځي لارې بریالي نه شو. موږ به د بیا رغونې په برخه کې له کار سره بریالي شو او د حکومت جوړونې له لارې به کامیابه شو. دا یوازینۍ لاره ده چې بریالي کېدای شو. د همدې لپاره فکر کوم چې موږ په ډېر احتیاط یو مهم کانفرنس ته تیارېږو چې په لندن کې جوړېږي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي میلادي میاشت په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته غوږ وی چې افغانستان ته د نږدې د څه باندې 0 عسکرو د استولو په اړه یې د ایتالیا د حکومت د پریکړې په اړه خبرې کولې. روسیه په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له نړیوال ائتلاف سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلی، خو په ډاګه کړې ده چې په دې هیواد کې به په پوځي عملیاتو کې برخه ونه اخلي. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په بروکسل کې د روسیې او ناټو د شورا له غونډې وروسته څرګندونه وکړې. د ګرجستان او روسیې له جګړې وروسته دا د روسیې او ناټو د شورا لومړنۍ غونډه ده. په دې اړه تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
روسیا نیت نه لري په افغانستان کې د نړیوال سوله سات ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي، خو د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد نړیوال ټلوالي سره همکاریو ته چمتو ده. دا مطلب د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناټو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په بروکسل کې څرګند کړی دی. د وویل په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو څخه ملاتړ کوي او روسیې له دې کبله ناټو ته اجازه ورکړې چې د روسیې د ځمکني او هوایي لارې څخه استفاده وکړي او خپل فوجي او ناخوجي بارونه افغانستان ته ولېږدوي. سرګی لاوروف زیاته کړه چې روسیه د جرمني، اسپانیا، فرانسې او په نږدې تیرو وختو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره د ځمکني او هوایي ترانزیت موافقه لاسلیک کړې ده او دغو هیوادونو ته افغانستان ته د اکمالاتي بارونو د لېږد اجازه ورکړې ده. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې دغه همکاري به په راتلونکي هم دوام ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دغه خبري غونډه کې وویل چې روسیه د افغانستان د حکومت سره د انرژي د لېږد او بشري مرستو ترڅنګ د ښوونې او روزنې او د پوځي کادرونو په روزلو کې مرسته او همکاري کړې ده. لاوروف وویل چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته لوی بارونکي موټرونه د مرستې په توګه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشت په پیل کې د روسیې د بیړنیو چارواکو ویلي وو چې روسیه پلان لري په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت ته 50 اراده کاماز ډوله بارونکي موټرونه او د دې ترڅنګ د اوروژنې یا اطفایي موټران د مرستې په توګه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ټینګار سره وویل چې روسیه لازمه نه ګڼي په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د عملیاتو په اړه څه ووایي چې دوی په هغه هیواد کې خپل جنګي پلانونه څنګه تطبیقوي. دا د دوی کار دی، خو اوس ټولو ته په ډاګه شوي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس هم په دې قانع شوی دی او کله چې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلانوله نو ویې ویل چې د پوځي لارې د افغانستان مسله نه شي حل کېدای. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس د دغې نوې ستراتیژي پر بنسټ باید د افغانستان اقتصادي بیا رغونه او د یو ټینګ مرکزي دولت رامنځته کېدو ته زمینه برابره سي او افغانانو ته د دې موقع ورکړل سي چې د خپل هیواد راتلونکي په خپله وټاکي. دوی وویل چې موږ په دې اړه خپل دریځ څو واره اعلان کړی او حتی د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې مو ویلي چې نړیوال ټولنه باید افغانانو سره مرسته وکړي او د هیواد واک دې دوی ته په لاس کې ورکړي. لاوروف وویل چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي د هغه هیواد پر ګاونډیو هیوادونه هم تاثیر کوي او دوی دې ته رابولي چې تر پخوا زیات د سیمه ییز امنیت لپاره خپلې لیدلې ګړندۍ کړي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له پلي کېدو سره به په هیواد کې امنیتي وضع ښه شي. د دې وزارت چارواکي وایي سره له دې چې د ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته 10,000 نور بهرني ځواکونه واستول شي، خو د دې ترڅنګ دفاع وزارت هم په پام کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې 50,000 نور افغان زلمیان د ملي اردو لیکو ته جذب کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په حق له د امریکا د متحدو ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې له پوځي پلوه عمده ټکی هیواد ته د 10,000 نورو بهرنیو ځواکونو لیږل او د افغان اردو په پښو درول دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان په حق له د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان سره سره دوی هم پلان لري چې د هیواد د ملي اردو کمیت زیات کړي. جنرال عظیمی وویل
در حال حاضر پلانی که پیش ما موجود هست که امکان تطبیقش بسیار زیاد است. ما تا ختم سال هجری شمسی آینده 50,000 نیرو را به تعداد موجود خود اضافه خواهد کرد.
دیوای اوس محل چه من کم پلان لرو او در پلی کیدو امکانات هم زیاد دی، غواړو چې د راتلونکي لمریز کال تر پای پورې 50,000 نوي ځواکونه د هیواد د ملي اردو په لیکو کې ورزیات کړو. په دې حساب به د هیواد د ملي اردو د ځواکونو شمیر 150,000 تنو ته ورسیږي او هیله من یو چې د نوو بهرنیو ځواکونو له راتګ سره د هیواد د اردو کیفیت هم ښه شي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په حق له د دوی نوې ستراتیژي اعلان کړه او تمه ده چې هیواد د سولې او ثبات خواته ورسوي. خو د چارو کارپوهان وایي یوازې پوځي قوت نشي کولی چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي، بلکې بهرني ملکونه باید د هیواد ګڼ شمیر نورې ستونزې هم په پام کې ونیسي. په دې حقله څېړندوی بخت محمد بختیار وایي
دا ډېر زر سرتیری چې په نوي زیږیز کال کې افغانستان را لګل کیږي طبیعي ده چې یو څه به په حالاتو باندې اغېزه ولري، ولې نشي کولای چې په جامع توګه باندې افغانستان مسایل حل کړي. د دې سره په څنګ کې باید د افغانستان نور حالات و نور لکه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي اړخونو ته د افغان ولس د دودونو، فرهنګ او دغو ته احترام درنه کول، دغو ته هم باید زیاته پاملرنه شي. په هغه صورت کې کېدای شي چې تر یوه حده پوری د سرستیرو را لیگل یو څه ریالیتوب د ځان سره ولري.
خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ستراتیژۍ کې سربیره پر پوځي قوت د هیواد ملکی ژوند ته هم پاملرنه شوې ده چې د هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه او د یو باثباته حکومت جوړول پکې هم ذکر شوی دی.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند هیله ښودلې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له پلي کېدو سره به په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له زیاتو مشورو او مباحثو د سه شنبې د ورځې په ماښام د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکایانو ته هڅه وکړه دا قناعت ورکړي چې د افغانستان جګړې ته به د دوی تعهد تر قیامته نه وي او عسکر به یې په یو مناسب وخت کې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. د دې ستراتیژۍ د ستونزو او مثبتو ټکو په اړه اکانومیست مجلې یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې یې جاناقه الکوزای اوروي.
یو شمیر امریکایان او متحدینی له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو نیټه چې جمهور رئیس اوباما د 2011 کال د جولای میاشت ښودلې عملي نه بولي او وایي په ستراتیژۍ کې د جګړې د ګټلو لپاره نوې مفکوره او پلان نشته. تر ټولو بده خو یې دا ده چې د دغې نیټې په ټاکلو سره به طالبان او وسلوال د جګړې د دوام جرأت پیدا کړي او دا ځکه دوی په دې باور دي چې امریکایان په افغانستان کې له وسلوالو سره د اوږدې مودې جګړې حوصله او زړه نه لري. اکانومست مجله لیکي دا قضاوت باید ونه کړو چې جمهور رئیس اوباما ګوندې غلطه پرېکړه کړې، بلکې برخلاف افغانستان ته د نورو دیرش زرو عسکرو په استولو سره به د خپلو ځواکونو د قمندان جنرال ستنلی مکریستل غوښتنې ته ځواب ووایي او دا یې په ځای او مناسب عمل دی. دی به په خپلې دې پرېکړې سره جنرال مکریستل ته د بری امکان برابر کړي او د جګړې لوری چې د وسلوالو په ګټې د حرکت په حال کې و بیرته خپلې خواته راواړوي. د اکانومست په باور د جمهور رئیس باراک اوباما ستونزه دا نه وه چې د ستراتیژۍ په اړه د اوږدې مودې لپاره زړه نازړه خبرې کولې، بلکې ستونزه یې دا وه چې د دې ستراتیژۍ نتیجه یې سمه تشریح نه کړای شوه. ده د یو سیاستوال په توګه وینا کوله او د خپل ډیموکرات ګوند د غړو خیال ډیر وساته او د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندان په ژبه خبرې ونه کړې چې څنګه به په قوي اراده او عزم د خونړۍ جګړه وګټي. اکانومست لیکي جمهور رئیس اوباما په وینا کې وویل چې د افغانستان له جګړې سره د امریکا امنیت تړلی دی، خو د وتلو د نیټې په ټاکلو سره یې داسې وښودله چې دی جګړې ته بې حوصلې دی او د جګړې د لګښت په اړه یې هم ګډوډ ارقام ورکړل. اکانومست مجله وړاندې لیکي د جمهور رئیس اوباما د وینا په اساس د افغانستان جګړه ضروري جګړه ده، خو ممکن داسې هم نه وي. اصلي خبره دا ده کومه نیټه یا چوکاټ چې جمهور رئیس اوباما دې جګړې ته ټاکلی یو سیاسي چوکاټ دی، نه عملیاتي. دا سمه ده چې د نورو عسکرو په استولو سره به د جګړې لوری بدل شي او ښې نتیجې به ولري، خو خلک داسې انګیري دا کار د دې لپاره کیږي چې په 2010 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د منځنۍ دورې له انتخاباتو مخکې باید نتیجې څرګندې شي او د عسکرو وتل به د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین په مهال پیل شي. اکانومست لیکي د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د دریو مهمو برخو د عملي کېدو په لار کې ستونزې موجودې دي. لومړۍ برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه ده چې دا کار په پوځ کې د پښتنو سرتیرو په نه شمولیت سره له ستونزو سره مخامخ دی. د ستراتیژۍ دوهمه برخه د ملکی کارپوهانو او پراختیا پروګرام ده چې د دې هدف لپاره باید له یو ښه صادق او مشروع افغان حکومت سره کار وشي. د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت دا صفات نه لري، خو بدیل هم نشته. د اکانومست په باور دا ضرور ده چې په جمهور رئیس کرزي باندې نړیوال فشارونه زیات شي تر څو په اساسي قانون کې تعدیل ته غاړه کیږدي او د مرکزي حکومت صلاحیتونه باید تقسیم کړي. مجله زیاتوي د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ کې درېیم عنصر د پاکستان شراکت ده چې دا هم لړزیدونکی دی. د اوساما بن لادن د ټیم د اسلام پالنې احساسات لا هم په سیمه کې قوي دي. په عین حال کې هند وکړای شول چې افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس اوباما په استازي ریچارډ هولبروک دا ومني چې لانجمن کشمیر باید د ده د کړنلارې او حل په پروګرام کې شامل وي. په دې کار سره د طالبانو په ضد د پاکستان د همکارۍ تمه کمه شوې ده. اکانومست لیکي زیات شمېر پاکستاني پوځیان په دې باور دي چې هند اصلي دښمن دی او په افغانستان کې د هند نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو ملاتړ د پاکستان په ګټه دی. په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو مقصد په پاکستان کې د ترورستانو ټکول دي، خو کوم ترهګر چې په افغانستان کې په ناتو ځواکونو حملې او عملیات کوي هغوی ته د پاکستان پوځ څنوي. اکانومست مجله د تحلیل په ورستیو کرښو کې لیکي دا ټول ستونزې سره یو ځای شوي او جمهور رئیس اوباما پرې خبر دی. خو ده په خپل وینا کې چې ممکن د جمهوري ریاست د دورې تر ټولو خرابه ویناوي په خپلو ساده الفاظو کار به ختمونکي ونه شو کړی د امریکا دښمنانو ته وښیي چې د موجودو ستونزو د حل توان لري.
د اکانومست د مجلې د خبرې شوی مطلب مهم ټکی مول جانقه الکوزی څخه واوریدل چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا تحلیل کړی و. په هرات کې د ایتالیا د ولایتي بیارغونې د ټیم یا پی آر ټی قومندان وایي چې په افغانستان کې د دې هیواد د سوله ساتي ماموریت لپاره د دې هیواد شپږویشت سرتیري له وسلوالو سره په جګړو کې وژل شوي دي. د قومندان هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګنې دا ډله طالبانو ته بډې ورکوي څو پر دوی حملې ونه کړي.
ډګروال کلب دوی په هرات کې د ایټالیا ولایتي بیارغونې ټیم قومندانې دغه ولایت امنیه قومندانۍ کې ملکي ژوند ته راستنه شوي وو. پنځوس تنه د دولت مخالفو وسلوالو ته د مرستې د ویش په مهال وویل چې د افغان مامورینو د غوښتنې په صورت کې دوی حاضر دي چې هغو طالبانو سره انساني مرسته وکړي چې له جګړې په لاس اخیستو ملکي ژوند ته راګرځي. د دولتي مامورینو د غوښتنې په اساس چې په سر کې د هرات والي دی که وغواړي موږ به خپلې مرستې دا ډول خلکو سره دوامداره وساتو. ایټالیا په هرات کې 2500 عسکرو پښتون سره 15 کلنو رئیس په هرات کې د ولایتي بیا رغونې ټیم مشري په غاړه لري او په سلګونو عسکرې کابل کې د ایسا په چوکاټ کې هم دنده په مخ بیایي. د دغې ډلې په اړوند وروستیو کې نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې وسله والو طالبانو ته د برید نه کولو په شرط رشوت ورکوي. که څه هم دا راپورونه د ایټالیا د ملي دفاع وزارت لخوا په خپل مهال بې اساسه بلل شوي وو، خو دلته د پی آر ټي قومندان څخه یو ځل بیا همدغه پوښتنه وشوه. وی ویل ستاسو پوښتنې ته دقیق ځواب دا دی چې دغه ماموریت کې وسله والو سره جګړه کې د ایټالیا 26 سرتیري تر اوسه وژل شوي دي. په هرات کې د ولایتي بیا رغونې ټیم قومندان د خپل هیواد په استازیتوب افغانانو سره د سولې راوستو کې د خپلو مرستو دوام ژمنه تازه کړه. کوم مهال چې د خبرې کولې د هرات د ګڼه نورو دولتي مامورینو تر څنګ د هرات امنیت چارو قومندان جنرال عصمت الله عریضی هم حاضر و. د دغې ډلې کړي کارونه وستایل. ویل کېږي چې د ایټالیا هیواد د متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما غوښتنې له مخې افغانستان ته د ایسا په چوکاټ کې د زرتره نورو عسکرو د لیږد ژمنه هم کړې ده.
په همدې حال کې د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ښار په هوایي ډګر کې د راکټونو د لګیدو له امله د رنوې کرښې ته زیان رسېدلی. همداراز د ګذرې په ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو څخه داسې راکټونه ترلاسه شوي دي چې په 2006 میلادي کال کې جوړ شوي دي. د موضوع نور جزئیات د هرات د امنیت قمندانۍ مرستیال سمونوال رحمت الله صدیقي په سیمه کې زموږ خبریال ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دي چې دا د وړاندې کیږي.
دا په یو ټیلا غته ورده ټیلا ده په کې کې لوهې داسې جوړ کړی دي چې داغه څخه شپارس اندازه ورته تینه کړی و د مرمۍ د پاره. بیا درې دانې مرمۍ چې کوم وخت دې د میدان هوایي په استقامت پیری شپارس دانې مرمۍ لاستن موږ دې موضوع اصلاحلو دولسمې بجې د شپې چې دا پیر کېږي په دوو بجو ته موږ موقعیت پېژنو چې پوښ چې دښمن زموږ د حرکاتو څخه آګاهي حاصلې د موټرانو بتیو دا شان ویني منطقه یې لقې او مهماتو کلام په لاس راوړ چلنې د ګذرې ولسوالۍ ته تسلیم کړل. دیارلس دانې مرمۍ د میزایل چې هغه 2000 ماډل دی او 105 ملیمتري دي په دغه پستۍ رنګ کې دي دا موږ راوړلې ماینټې کشپې د قومندانۍ امنیت هم راانتقال.
معاون صاحب 2006 کال مرمۍ په افغانستان کې نوې د وسلوالو سره ته څه فکر کوې چې له کومه به سي وي ده؟
ولاړه مو دا خو اسمان دی ولارو څخه د سرحداتو څخه موږ ته راداخلېږي نو خدا موږ ته نه رالویږي نور نو داسې خاصه نه څه پر شي په هغه باندې داسې نوشته یي چې دا د دغه مملکت فخ وي ولې دا به بیا نظامي و سیاسي وو او څورینو متخصصین باید دا معلومه کړي چې دا د کوم ځای سخت دی یا د کوم ځای څخه جوړ شوي دي او د کوم ځای څخه راغلي دي.
وایي میدانی هوایي کې هم 2 ورځې تیاري نه دي کې نسري تخلي دي کړی.
2 ورځې نه کېږي فکر کوم چې د رنوې ښار ته به نژې مشکې حماسي به رسېدلی وو.
د هرات د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال رحمت الله صدیقي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې او اوس جناقه الکوزي ته غوښ شي چې د لویدیز ورسپانو مخکتنه کړې ده او د لویدیز پور ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه لنډیز اوروي.
په امریکا کې خبرونکو فورن پالیسی خبرونه پورسته غنه کې د جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین یو مقاله خبره کړې چې سر لیکي جګړه باید په بری سره ختم شي. په مقاله کې راغلی افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د 1500 نورو عسکرو د استولو پریکړه په ځای او سم عمل ده، خو غوره به دا وای چې جمهور رئیس د هغو شمیر ځواکونو د استولو پریکړه کړې وای چې جنرال ستنلی مکرستلی غوښتنه کړې ده. سناتور مکین په مقاله کې لیکي که څه هم چې د پوځي او ملکی مشرانو په وینا دا 1500 او هغه شمیر عسکر چې متحدینو ژمنه کړې کولای شي د جګړې وضعیت بدله او په افغانستان کې د بری لپاره شرایط رامنځته کړي. په دې توګه د جمهور رئیس اوباما د دې پریکړې ملاتړ کوم او زما په فکر ټول امریکایان دیموکراتان دي که جمهوریت غوښتونکي باید چې د جمهور رئیس د دې پریکړې ملاتړ وکړي. سناتور مکین د فارن پالیسی خبرونه په مقاله کې لیکي د جمهور رئیس په وینا او پریکړه کې د اندېښنې وړ مسله د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د نیټې په ګوته کول دي او زه یې ملاتړ نه کوم. د مکین په وینا له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو د نیټې په ټاکلو سره په افغانستان، پاکستان او ټول سیمې کې د امریکا دوستانو او دښمنانو ته غلط پیغام ورکول کیږي او دا ځکه د دوی په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا امریکا په رښتیا هم د افغانستان د جګړې بری ته متحده ده او کنه. د فارن پالیسی خبرونې په مقاله کې سناتور مکین وړاندې لیکي د متحدینو او امریکا ترمنځ د واحد پلان د نه موجودیت له وجې اندېښمن دی. د ده په وینا په افغانستان کې هغه مهال بری حاصلېدای شي چې په ټولو ساحو کې یعنی له ښکته نه تر پورته سطحې پورې یو ګډ پوځي او ملکی پلان ولرو. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون رسپانی د دسمبر د څلورمې نېټې په ګڼه کې هم د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي دا به ډېره ګرانه وي چې افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نورو عسکرو د استولو په پریکړې دې سړی خوښ شي. د عسکرو زیاتول په ورځپاڼو کې په سترو سرلیکونو کې لیکل شوي او غټه خبره ترې جوړه شوې، خو دا مسله د افغانستان په غرونو کې بیا ډېره وړه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه د خوښۍ خبره ده او د امریکا د متحده ایالاتو د اراده ښکارندوی ده، خو اصلي خبره دا ده چې د عسکرو شمیر او په اتلسو میاشتو کې د وتلو خبرې یا پریکړې په طالب وسلوالو چې د څو لسیزو جګړو ته املاوې تړلې ممکن چندانې اغیز ونه کړي. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون د مقالې په وروستیو کرښو کې لیکي واقعیت دا ده چې د یو دوامداره سیاسي نظام له رامنځته کولو پرته پوځي عملیات مفهوم نه لري. دا خبره د هند چین د ساحې یو حالت راپزل کوي او هغه دا چې د ویتنام جګړه ځکه بایلل شوې وه چې د امریکا ملاتړي ویتنامي حکومت وده او دوام نه درلود.
د سهار 8 بجې او 10 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به تاسو وکړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین داتفر سپنتا سره چې په بروکسل کې دی او د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون درلود. لږ سره تماس ونیسو. په بروکسل کې اوس د سهار 15 بجې دي او موږ به تاسو وکړو چې له ښاغلی سپنتا د خبرونې ته د ګډون لپاره راوبولو او د دې غونډې د جزئیاتو په اړه پوښتنه ترې وکړو. خو له هغه مخکې دادی احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
امریکا د ناټو د غړیو له لوري افغانستان ته د نږدې 2000 نورو عسکرو د استولو هرکلی وکړ. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وایي افغانستان ته به ایتالیا زر نور عسکر او 200 پوځي روزونکي واستوي. د امریکایي او بریتانیایي پوځیانو په ګډون تر زرو ډیرو بهرنیو عسکرو د طالبانو پر ضد په هلمند کې پراخ عملیات لپرونه راپیل کړي دي. د بریتانیا د اپوزیسیون ګوند مشر ډیوډ کامرون وایي که چیرته د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بریالی شو د اوږدې مودې په مخه به له افغانستان سره ژمنې وکړي. په پا پاکستان کې سیمه ییز رسنۍ خبر ورکوي چې په راولپنډۍ کې د وسلوالو د برید په ترڅ کې پرون دوه جنرالان او یو شمېر نور پوځي افسران وژل شوي دي. د روسیې په مرکزي ښار پیرم کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې لږ تر لږه سل تنه وژلې دي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د ستراتیژیکو وسلو د محدودیت په برخه کې د پخواني تړون د اصولو ملاتړ کوي او د دغه تړون له پای ته رسېدو سره به ژر تر ژره بل تړون لاسلیک کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، ډېره هڅه به وکړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر رنگین داتفر سپنتا سره په همدې خبرونه کې مرکه وکړو. خو اوس دا دی په لنډو ټکو کې درته اوروم چې د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه کې کوم مطالب خپاره شوي دي. د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org کې هغه مطالب چې خپاره شوي زه سرلیکونه په لنډی سره درته وایم. د اوباما د ستراتیژۍ ستونزې او مثبت ټکي دا د اکونومیست مجلې د تحلیلي مطلب سرلیک دی چې مخکې وړاندې شو او تاسو په تفصیل سره په دې ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه کې اوریدلی شئ. هول بروک وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی چې افغانستان او د افغانستان او عراق جګړه په لویدیځ کې کم ملاتړ لري. ولسمشر حامد کرزی وایي له ملا عمر سره خبرو ته تیار یم. د هلمند په شمال کې افغاني او بهرني سرتیرو عملیات پیل کړي دي. لویه څرنوالی وایي د دولت د څو وزیرانو په حق لبه پلټنې پیل کړي. د ازادۍ راډیو په دری انټرنیټ پانه کې هم پر دغو موضوعاتو چې ما یاد کړل سربیره ځینې نور مطالب تاسو کتلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن وایي د ناتو متحدین به د امریکا له غوښتنې څخه حتما حمایت کوي. کرزای حاضر است با ملا عمر مذاکره کند و وزیر دفاع امریکا میگوید با مقامات فاسد اداره افغانستان کار نشود. ایکن بیری سفیر امریکا در افغانستان میگوید استراتژی جدید امریکا برای افغانستان آزمونهای را به همراه دارد اما تطبیق آن ناممکن نیست. مطالب دیگری نیز در ای صفحه اینترنتی رادیو آزادی به نشر رسیده که شما میتونین در با آدرس azadiradio.com و azadiradio.org مراجعه کنین و او را مطالعه کنین. قدرمان آوریدون کو زموگ غگل آزادی رادیو آوری دیره حدسه که وچه دی افغانستان دی بحرانه و چارول وزیر رنگین داد فرس پنتا سره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه مرکه وکړو. سهار ډیر وختي دی، د سهار 15 بجې او 15 دقیقې دی په بروکسل کې، او موږ هڅه کوو چې د ښاغلي سپانتا سره همدا شیبه تماس ټینګو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دادفر سپانتا د سیخکاري چې د ټلیفون په لیکه شوی له موږ سره. ښاغلی سپانتا، تاسو ته ښه راغلاست وایو چې زموږ خپرونې ته راغلاست او مننه درنه کوو. سپانتا صاحب دا راته ووایي چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې پرون تاسو هم ګډون پکې درلود، د افغانستان لپاره غړو هیوادونو د وزره سرتیرو د استولو ژمنه وکړه. همدارز ځینو د ناټو سرمنشي دا یادونه وکړه چې ځینو نورو هیوادونو هم چې دلته په دې وزره کې نه دي شامل نورې ژمنې کړې دي. کولای شي راته ووایي چې دا نور هیوادونه کوم هیوادونه دي او په کوم شمېر عسکر به افغانستان ته واستوي؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، دا د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د ټول د ایساف د غړو د بهرنیو چارو وزیرانو یو غونډه وه چې په دې غونډه کې دو مسئله د افغانستان له نظره ډېر مهمه موضوعګانې وه. یو د بین المللي ټولنې چمتیاوالی د افغانستان د مسئلې په هکله کې چې د افغانستان چې د دوی تعهد په افغانستان کې یو اوږده مدت تعهد دی او هغوی د افغانستان کلکې مجادلې د تروریزم او ترهګرۍ په ضد زموږ په منطقه کې حمایت کوي او تروریزم د یو منطقوي مشکل په توګه بولي. دوهم مسئله د هغوی چمتیاوالی و چې افغانستان ته نور سرتیري هم راولېږي. په دې مسئله کې څنګه چې تاسو وویل وزر اسکر زیاتیشی در ناتو در نورو غرو لخواه در بلو غرو در مهم غرو مملکتون اقوی در خپل پارلمانون سر در خبریاتر نوروز در تصمیم مونیسی. نگوارم چه نین در دی مسئله پاکلی که خبری بکرم، اما ما تا معلوم دی چه در کم هوادون دی او زر گمان کهوم چه در ناتو در سربازان و ایشمیر د ایساف د سربازانو شمیر 3000 تنه ته ورسیږي، چې د امریکایي سرتیرو سره برابر 3000 تنه ته زیاتیږي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی سپانتا. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې چې مخکې خبره کړې وه، ویلي وو چې د ولسمشر اوباما د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په وینا کې هغه ټکی چې د افغانستان حکومت یادونه کړې و او د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی و، هغه په پام کې نیول شوې دي او په هغه کې د شپږو مواردو یادونه شوې وه. آیا حقیقتا همداسې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله وینا کې د افغانستان د حکومت وړاندیزونه او طرحې په پام کې نیولې وې؟
همداسې ده. زموږ اساسي مسئله دا ده چې د افغانستان د ترهګرۍ پر ضد او د امنیت د تامینولو لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو چمتیا کول اساسي مسئله ده. دې مسئله رهبری د جګړې او د امنیت د تامین د رهبری د افغانانو په لاس کې یوازې او یوازې د افغانانو او د افغانستان د خلکو په لاس کې کیږي. دغه دوه موضوعګان وو چې د رئیس جمهور اوباما د نوې ستراتیژي یعنی اساسي مسئله تشکیله وو. موږ درې میاشتې مخکې او شپږ میاشتې مخکې د دې مسلې په اړه کې خپل وړاندیزونه امریکایي مقامات وړاند تقدیم وکړه او د هغوی سره د دې مسلې په اړه بحثونه مو درلود او ډېر مننه کوو چې افغانستان دریس په دې مسله کې مطرح شوی دی او موږ غواړو چې د خپل وطن دفاع په خپل وکړو د افغانستان د اردو د پولیس او د نورو امنیتي ځواکونو تعلیم او تربیه او هغوی ته لازم صلاحونه ورکول دغه ټول مسله ګانې دي چې موږ له اوږدې مودې په دې مسله ګانو باندې دریس کړی یو دا مسله ګانې په نظر نیول شوي دي او بل مسله د افغانستان د خلکو د ژوندۍ د ساتل او هغه ملکي تلفاتو مسئله وو چې د نوې ستراتیژي د اساسي ټکو دي. زه غواړم چې یو ځل بیا دغه ستاسو حضور ته مطرح وکړم چې دغه ټولې مسئلې په نظر نیول شوي دي په دې ستراتیژي کې.
ښاغلی د بهرنیو چارو وزیر، داسې کوم ټکی و چې د افغانستان حکومت د امریکا ته طرحه وړاندې کړې وي او هغه د امریکایي مقاماتو په پام کې نه یې نیولی په دې ستراتیژۍ کې؟
زموږ لخوا داسې یو ټکی موجود نه دی. څنګه چې د بیا په خواله د ملي اشتی مسئله د سولو د ټینګار مسئله دغه ټول مسئله په نظر نیول شوي دي او د افغانستان رهبري په دې مسئله کې او د افغانستان غوښتنې چې دغه تروریزم د افغانستان یو ملي مشکل نه دی بلکې تروریزم یو منطقوي مشکل دی چې د تروریزم مرکزونو او د هغوی د مالي مرکزونو او رابطې د افغانستان له خاورې نه پرته دي. دغه ټول مسئلو په نظر نیول شوی دي.
مننه کوم. د خبرو په پای کې تاسو به مصروف یې او حتما به بیړه لري. ښاغلی سپانتا، که دا راته ووایئ چې د بروکسل له غونډې نه تاسو خوشحاله ځئ او که ځینې اندېښنې هم درسره دي؟
زه اندېښنه نه لرم. زموږ لخوا د افغانستان لخوا او د بینالمللي ټولنې لخوا د دواړو طرفونو لخوا یو متقابل تعهدونه موجود دي چې موږ خپل کارونه به وکړو او د بینالمللي ټولنې هم هغه تعهدونه چې موږ سره د افغانستان د خلکو سره تروسه کړي دي چې په بشپړه توګه ترسره کړي، زه هیڅ اندېښنه نه لرم. مهمه مسئله زموږ او د دوی ترمنځ کوردیناسیون او هماهنګۍ مسئله ده چې موږ غواړو د دې مسئلې په اکلو کې د کابل او د لندن د کنفرانسونو کې خبرې اترې وکړو چې د ټولو بینالمللي کومکونو مؤثریت او د هغه کومکونو مسؤلیت او شفافیت بیا تامین سي.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دادفرس پنتاول ازادي راډیو سره په مستقیمو خبرو کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو د ازادي راډیو اونیس پروګرام واوري.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو، زما سلی محمد صالح سلامونه او منی. په اوسنی پروگرام کې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې له اربکیانو د خلکو شکایتونه سیړو. دغه شکایتونه می د ولسی جرګې له یو استاد او د کندوز له والی سره شریک کړي او د دوی عکس العمل مو هم راخسته دي. ازادي اوریدونکو، په اوسنی پروگرام کې کندز ولایت ورزو. په دې ولایت کې د راپورونو لمخې په دې ورستۍ کې امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او له ناامنیو د خلکو شکایتونه هم زیات شوي دي. که څه هم حکومتي چارواکي وایي د ناامنۍ د ختمولو لپاره یې په خپلو سیمو کې اربکي فعاله کړي، خو له دې سره د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي هغه اربکي چې د دوی په سیمو کې فعالیت لري دوی په عذاب کړي او ډېرې ځوروي.
زه چې د ولسوالۍ یم، د دایر د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندز د خلکو استاد شغل معین مرستیال په کندز ولایت کې زیات اوریدونکو شکایت کوي چې د اربکیانو په نامه چې کومې ډلې جوړې شوي وسلوالې دوی زوروي او د خلکو دغه شکایتونه د ازادي اوریدونکو پروګرام پورې رسیدلې دي. ما غوښتل چې معلومات کوم چې تاسو ته دغه شکایتونه رسیدلي که رسیدلي تاسو د حل په برخه کې څه کړي دي؟
واقعا هم د کندز په ولایت کې داسې ځینې اشخاص او افراد چې یا خپل پخوانی خلاوی را خستی دی یا غیر راجستر کردی دی یا د مختلف و منابی و لخوا هغه مسئله شوی دی زنی آما خلق ده هاوی نه شکایت لری دا شکایتون منتهم را غلی دی که چه هم ده سیستم ده افغانستان پا تاریخ که ده اربکی و ده افغانستان پا زینه سیمو که لکه پا مختلف سیمو که پا عام دول پا خاص دول پا بدن پا پکتیا که معاصر واقع شوی و پخوا اما په داسې ولایت کې لکه کندز چې هلته مختلف قومونه اوسیږي د مختلفو ژبو ویونکي اوسیږي د پخوانی جهاد وخت هم د خلکو ترمنځ په تربګنیو بدل شوی دی نو هلته هغه پخوانی منطقوي مخالفتونه تنظیمي مخالفتونه قومي مخالفتونه تر اوسه پورې متاسفانه وجود لري نو د اربکیو سیستم یا د ځینو افرادو مسله کول او یا ځینې افراد په خپله چې پخوانۍ سلاوې را اخیستي او هغه یې راجستر کړي دي یوه ستونزه پیدا کړې ده چې هغه پخوانۍ منطقوي تربګنۍ منطقوي مخالفتونه سیمه ییز مخالفت نوي تجدید شوي دي او متاسفانه ځینې د دغه افراد در بکیو پنون باندې د یوې خوا طالبان د دینه اوشر راتولې د دې خوا دې په خپل همزي چې وس د نورو حاصلاتو د وریجو حاصلاتو وخت شوی دی د دینه د اوشر پنون باندې حاصلات راتولې او سهم په خپل اخري نو هم په مالی لحاظ باندې خلکو ته مخالفت مشکل سره مخامخ دي چې دوی ته باید د اوشر پنون باندې د خپل حاصلاتو یا برخه ورکي هم په تعصب سره ځینې ځایونو کې خلک په جبر او فشار باندې مجبوره شوي دي چې د خپل کور وسایل هم دوی په اختیار کې کیږي نو بلحال خلک ستونزې لري. کوم شکایت چې موږ د افغانستان امنیتي منابعو ته کړی دی او هغه مسؤول افرادو ته هم کړی دی د دوی نه ځواب موږ داسې اورېدلی دی چې هر یو داسې فکر کوي چې دا د افغانستان د حکومت د امنیتي قواو لخوا دا نه دی شوی یعنی دا په دې معنا چې کله چې یوې مندې ته څوک مراجعه کوي هغه وایي دا زما لخوا نه دی شوی ښایي د بلې مندې لخوا شوی وي که بلې مندې ته موږ مراجعه کوو هغوی هم وایي چې زموږ لخوا نه دی شوی د کوم بلې مندې لخوا شوی نو موږ هم نه پوهیږو چې دا کوم ځای ته مراجعه وشي دې شکایت وشي ځکه چې دغه مسله کول د مختلفو طرفینو لخوا شوی دي او په دې کې په تعصب سره د افغانستان د نظام ځینې مخالفین چې د افغانستان په شمال کې دي هغوی
هم ځینې اشخاص او افراد د حکومت په چوکاټ نه د باندې مسله کړی دي. بناً دغه سیستم د اربکیو نه چې بالکل یو بل ډول حالت د افغانستان په شمال کې په خاص ډول باندې په قندوز کې رامنځته شوی دی، چې عامه خلک که د یوې خوا د طالبانو نه پتنګ دي، د بلې خوا دغه خلکو نه هم ډېر پتنګ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه د خلکو آواز هم امنیتي مقامات واوري او د حکومت هغه مراجع واوري چې په دغه سیستم کې هلته د افرادو د اشخاصو مسله کولو کې په کار کوي، او یا د ځینو افرادو پخوانۍ سلایچ راخیستې دي د مجاهدینو قوماندانو او هغو خپلې سلاوې راجستر کوي. یو ډول ستونزې په منطقه کې د خلکو ترمنځ را پیدا کړي دي چې په هغه کې بیا هغه څوک چې زورواکي دي هغه برلاسي دي، او هغه څوک چې عادي وګړي دي هغه د فشار او د چلان دي.
بل مرستیال صاحب، د خلکو دغه آواز تر اوسه پورې ولسي جرګې اورېدلی که اورېدلی د حل په برخه کې څه کړي دي د ستونزې د حل لپاره؟
متاسفانه دغه ډول چې د ولسي جرګې غږ تر اوسه پورې هیچ چا نه دی اورېدلی، په هیڅ ځای کې ما سره واقع شوی نه دی. دغه مسلې په ارتباط باندې هم که د ولسي جرګې افرادو مختلفو مقاماتو ته د خپل مشکلات بیان کړي دي، دا هم بې تاثیره پاتې شوي.
یعنی د دې خلکو غږ تر ولسي جرګې پورې رسېدلی دی؟
په عام عمومي مجلس کې چې په دې باندې بحث شوی دی، په عام مجلس کې نه دی شوی، اما د خلکو د استازو لخوا د حکومتي مقامات سره په مختلفو مراجعو کې په دې باندې بحث شوی دی او خبرې شوي دي. دا شکایتونه د خلکو حکومت امنیتي مقاماتو ته رسېدلي دي.
بله، ډیره مننه. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازی معین مرستیال، ستاسو له مرکې څخه ډیره مننه. ژوندی اوسئ.
ما ټول د جنګ غوښتنه ته باسه باندې چې نور نو جنګ مونږ کوي، نور نو ټول راولې په وطن کورونو نه مخلاص کړو، د پلرونو نه مخلاص کړو، نور نو دا شي نه د جنګ مونږ کوي نه پراته وای نه مې انسانان وای.
بمونه م جوړم، ټینګونه م جوړم، د جنګ لس جوړیږي جنګونه م جوړم.
د کندز ولی ښاغلی انجینر محمد عمر، په دې وروستیو کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشین کې د دشت ارچی او امام صاحب ولسوالیو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی دی چې دلته اربکی یا هغه وسلوال کسان چې په دې وروستیو کې ایجاد شوي دي، دوی زبروي او په زور پیسې ورڅخه اخلي، تلاشي کوي، کورنۍ ته ور اوړي. غوښتل مې چې د دغو ادعاو په اړه ستاسو نظر واخلم، چې رښتیا هم په سیمه کې داسې مشکل موجود دی، او که موجود دی تاسو د دې مشکل د مخنیوي لپاره څه پلان ترتیب کړی؟
یو کال کېږي چې وضعیت د کندوز ډېر حاد و، پس له ظلم او استبدادو او د طالبانو د جهادي قوماندانانو څو جهادي شخصیتونه چې شهیدان کړو، یو تعداد جهادي قوماندانان او خلک چې د دوی له ظلم او استبداد نه په تنګ شوي وو د طالبانو نه، دوی د دولت په څنګ کې تقریبا مسلحانه ودرېدل، سلاوی خپلې دي، او موږ هر څه وړې د خپل وزارت داخلي سره، وزارت دفاع او ریاست یې امنیت او احساس سره هم مخکې په تماس کې اوسېده، لکه نوروای محافظتي آمد میدان شهر غوندې ده چې نوروزا باید په کندوز کې هم ایجاد شي. سم کندوز یو نظامي سیاسي مرکز په سابق کې هم د طالبانو لخوا و، دلته د طالبانو فشار له څو عواملو ډېر شوی ده. په دې اساس باندې دوی تر ځای لامل سره منلې موږ شوراګانې ایجاد کړې چې شوراګانې د قومي باید د معقول خلک، ښه خلک، پاک خلک باید دوی معرفي کړي، خو بالاخره انتخابات چې زیانمن شو دا پروسه تر اوسه پورې په خپل حالات باقي ده. نو د شاسي کې موږ تقریبا 50% اوسنه طالبان حاکمیت لري، خلک دومره زیات مثاله موږ نه لرو. دا باندې پولیسو په چوکات کې له هغو سره همکار خلک دي چې هغه موږ تر اوسه شکایت شخصا نه ده را رسېدلی چې په چا باندې ظلم کړی وي. امام صاحب تقریبا ډېر وخت کېږي طالبانو په لاس کې و، دغه 15 شپې کېږي چې د خلکو د قیام سره مواجه شو، او بالاخره هلته هم ډېر ساعت تېر تصفیه شوه، او هلته هم هر قوم خپل خلک لري. یعنې داسې نه دي چې یو قوم په بل قوم باندې ورځي، هر قوم ځانته سابقه قوماندانان دي سره چې هغه هم د پولیسو دي امنیت خصوصا د امنیت ملي په څنګ کې دوی زیات هغه د تنظیم شوي دي. نو داسې یو شکایت موږ ته تر اوسه نه ده را رسېدلی چې دوی په چا باندې ظلم کړی یا په زور باندې پیسې اخیستي یا د چا کور ته راوستي او یا له چا نه چی اخیستي. نو ګر چې په اختاش کې دغه څه مشکل وبامو قومي شورا جوړه کړې ده مونتا متاسفانه ستروسه ته دې ته یا شوې دا ته چې لخوانه ورکور کیږي دې اورغان لخوانه نو به هم یو څه سره مشکلات لري بیا نو یو شورا په خانابات کې ساختاش منځخه ده جوړه کړه تا شورا کې خپل بچم تقاضا وکړه تر څو چې موږ دې ته یا شوې دا ته او ماشو ته نه او دولت لخوانه تاسو کې یو څه همکاري وکړي لپاره د دې څه صادق چې طالبان هم په خلکو ډوډۍ خوړله عام مکمل او شرط ټولول عام مکتبونه ته بند کړي او عام په زور پیسې ته راخستلې او صرف دوی سره به تاسو یو اخلاقي کومک وکړي چې هغه خپله قومان یا تعداد حاضر وپدې اتل چې موږ باید یو کم شی دوی سره کومک وکړو تر څو پورې دوی ته تر هغه وخته پورې چې دولت دې ته تصمیم نیسي او د دولتي چوکاټ کې د پولیسو په څنګ کې
دغه ډلې چا ایجاد کړی دی والی صاحب؟ دغه اربکیان هلته چا ایجاد کړی دی؟ رهبری څوک یې؟ وسلې چا ورکړي دي؟ څوک یې تجهیزي کې؟ په دې اړه څه معلومات راکړي؟
وسلې چا تر اوسه دلته چا وسلې نه دي ورکړي. مخکې ما د تور سي په اساس ظلم فشار او وزن د خپل طالبانو چې درې څلور قومندانان جادي شهیدان کړ او دوی فیصله وکړه طالبان چې قومندان جادي سره چې د پیدا کړی مړی کوي دا به مجبور او دا وکړه چې موږ حاضر یو ته ډېرې سالا په شخصي پیسو اخیستې د ډېرې سابقه سالانه والا په اساس کې اوپراتیفي مسایل چې د ریاست امنیت سره زیات ارتباطات د دوی تامین دي او په جنګي مسایلو کې بیا د پولیس سره د امنیتي ارګانو سره دوی پایواز کې کار کوي. څو ورځې مخکې هم یو جادي قومندان چې ډېره زیاته همکاري د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره لرله په اساس نیم باندې طالبانو والوزول او شهید کړل دوه کسه نورو سره دوه نفر زخمیان شو. دوی تر اوسه پورې دولت یا سالانه ده ورکړي بلکې خپله شخصي او مثاله لري او هر قومندان یې له څلورو پنځو نفرو نه اضافه هم نه دي او په چوکاټ دي امنیتي ډلې کې زیاتره تنظیم دي او په جنګو په نورو مسایلو کې د پولیسو سره دي او د ملي سره روابط لري.
بل تاسو فکر نه کوئ ولی صاحب د خپل د سلام موجودیت له خلکو سره په سیمه کې مشکل زیاتوي؟ ان تاسو فکر کوئ چې دغه کسانو په سیمه کې مشکل ایجاد کړي کې مشکل کم کړي د پخوا په نسبت؟
دا خو واضح خبره ده هغه سلاسي غیر مسؤول خو بیا هم نسبت له طالبانو نه دا د چند قومندې لاندې د خلکو خوشبینه دي وته او د خلکو تقاضا دا و چون له و سره چې د خلکو همکاري نه دی غوځي قومندانانو سره بیا هم دوی په تنها نه شي کولای چې دوی موافقتونه راوړي چون خلک د طالبانو د ظلم د استبداد نه سخت تکلیف شوي وو. د ټولو تقاضا دا وه چې باید دا خلک تنظیم شي لپاره د دې چې د موږ تشکیل د پولیس کمبود د احد زیات مشکل جدي وو چې هغه هم ورته اضافه نه شو او دوی کې اوس فعلاً دا خبرې روانې دي موږ فصله اختره تصمیم لرو چې داخله یا په چوکاټ کې پولیسو کې سمخت یو نیم زر دوه زره پولیسو واده شي اضافه شي او یا په چوکاټ کې نړیوال اربکي کې هغه کې محافظتي کې دوی تنظیم شي نو یو لار د حال باید ورته پیدا شي او غیر لغنه واقعا دا پاینده کې سبا طبعا یو څو خلاف قانون کار کوي یا په چوکاټ کې دولت رسمي دولت ته څنګه کې دوی نه دا خپل راځاله ده مشکل ده او دا مازاله مشکل ته باید زر د پایته کې کیږي تر څو خلک
ولی صاحب ځینې راپورونه داسې دي چې په دغه کندوز ولایت کې په ځینو سیمو کې چې ولسی پاڅون هڅول سوی دی د وسلوالو کسانو په وړاندې نو همدغو اربکیو یې مرسته کړې ده یعنی مثبت رپورټونه هم ځینې رارسېدلي دي که په دې برخه کې یو څه معلومات راکړي چې دا په کومو ولسوالۍ کې دغه اربکیو د ولس سره مرسته کړې چې دوی د وسلوالو کسانو په وړاندې راجګ شي؟
دا خو اول په اختاش خان آباد کې سیاحت تقریبا مافیا کړي او هلته ساحه او جغرافي موقعیت هم ډېر خطرناک و یعنی غږ سیمې مابین کې و هلته د پولیسو حضور هېڅ نه و په کې د امنیتي ارګانو د نه هېڅ په کې نه و هلته دا خلک د خلکو په همکاري سره د خیام وکړو بالاخره په دغه ساحه کې تقریبا د طالبانو غټ مرکزیت و دا یې له بینه یووړ او هغه اکثره یې وتښتېدل اکثره یې دزګیره شو ته یې مړه شو او دغه چې کوچي کوبي سه په اوزه دي مرکزي دي خار شه په باطل رول دا هم په خيام د خلکو باندې لباین اولاد او ټول طالبان یو رکسو او سه امن ده په باطات دي من امنیتي ورګانو سره دي او ولسوالي دي قلایزال کې هم البته تقریبا د سینا غاړه ټول ساحه دي طالبانو په لاس کې و او فعلاً دغه مکمل دا ولسوالي تصفیه شوې ده. د ایمان سره تقریبا مشبته چې ساده ساحه دې په لاس کې و اس کے علاوہ پنجلس فیصد اشل فیصد قریبی پا جنگلو کی متباقی دا ندین مکمل پر سے سہی رہا اور صرف دشتاچی کے دل سے نسبت لنور ولسوالیوں زیاد ساحہ لری یعنی تقریباً وہ دے سو پنجو چالیس فیصد ساحہ دی طالبان پلاس کے دس مک فصلہ اختر پر ٹول کندوز کے عمومی پروگراموں میں لرو خصوصاً دشتاچی دی ولسوالی کی صدا باید مستشکیہ کو ترسو خلق امن فضا کی زوان دو کی چورز مخیم تاشقہ جریان کیا سی گورتی پا سید طالبان و القائدہ دیر موزین مرکز و سیحات لگی ساحی نیزون شمال شرق ادارہ کول تدیبان یکین ورزنہ عملیاتو تدیب کہ طالبان دیر سخت تلفات و دیدلی سل در دیس نفر مرسو او پینجلس نفر یاسیران سو پیزدارلس زخمیان و دیر غد تلفات دخمن متخابل سو نتدی اساس باندی موگ پرگرامون دی عملیاتو لارو ترسو طول ساحا لوجود دی طالبان و قدیزینی که پاک کلو که چه تا دا پاک نیشه دیمون برداشت داده چه کال تا بوده دا مشکل دو چند نور اضافه کیگه تا دیبانی نیجه پلک تصمیم دارو او باید مرکزی حکم باید لمسره تا دیر آسا که چون روست انتخابات هم خلاصو اکثر اخواتون بیکار دی باید یو قیلی عملیات پرسره چی ترسو کندوز ولایت لوجود دی